د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د مصالحې د عالي شورا مشر په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. د خبری مجله ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي دي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن پاکستان ته د سفر په اول ورځ د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو حقونو په څیر خوندي وي. او د ارمنستان چارواکو ترکیه تورنه کړه چې د نګورنو قرباخ په تازه جګړو کې په مستقیمه توګه حضور لري. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې له پروسې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی او تمه د سبا د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړ پوړیو استازیو پاکستان ته د عبدالله عبدالله د سفر ستاینه کړې او ویلي دي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتل شي. صدیق صدیقی د اطلاعاتو د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې دا خبرې کړې دي.
مونږ خپل خلکو ته اطمینان ورکوو چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی، حساب کتاب او ځواب ویانه به زموږ د خلکو د اساسي حقونو په توګه پر خپل ځای وي او حکومت د تیرو 19 کلونو د ارزښتونو ساتنې ته متعهد دی.
د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسی نړیواله ورځ یاده شوې. هدف یې دا ښودل شوی چې حکومتونه او مسؤلین د اطلاعاتو شریکولو ته ژمن پاتې شي. د اروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسلوال وژل شوي دي. شفیق الله سهر ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانۍ سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډله ییز برید وکړ چې د خبره افغان پوځیانو یې سخت ځواب ورکړ.
زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایه طریقه 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 10 نفر ټپیان دي. نور بیرته په شاته شوي دي او اوس فعلاً د امنیتي او دفاعي ځواکونه حمایوي سره ښه په مراله پرسونل آماده ده چې د خپل دولت او د خپل وطن نه دفاع وکړي.
کماندان سهر وایي د یاد برید پر مهال افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورنه کړه چې د نګورنو قرباخ په تازه جګړو کې په مستقیمه توګه حضور لري. رویټرز اژانس دا خبره نن د ارمنستان د دفاع وزارت په حواله راپور کړي. خو د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف یو دستیار حکمت حاجیف د ارمنستان دغه ادارت کړي او بیا اساسه بللې ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنې سیمې نګورنو قرباخ پر سر د دویم ورځې په مخه درنه جګړه روانه کړي چې ساعت په ساعت د تلفاتو د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي. په نګورنو قرباخ کې یوې جلا غوښتونکې ارمنستاني ډلې ویلي له آذربایجاني ځواکونو سره د دوی د پوځیانو په نښته کې 22 کسان وژل شوي چې دوه یې ملکیان دي. دوی دا هم ویلي تر 100 زیات کسان د دوی خواته ټپیان دي. آذربایجاني چارواکو بیا ویلي شپږ ملکیان چې پکې د یوې کورنۍ 15 غړي شامل دي د ارمنستان په بریدونو کې وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسیه او ایران په نګورنو قرباخ کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د اپوزیسیون او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف نن په ناقانونه توګه د پیسو د لیگ د قضیه په تړاو ونیول شو. نوموړی وروسته له هغه د پاکستان د احتساب ادارې نایب لخوا د لاهور سترې محکمې ته مخته ونیول شو چې د محکمې د ضمانت غوښتنه رد کړه. نایب ادارې پر هغه د عایداتو په برخه کې د ستونزو په سبب او هم د پیسو د ناقانونه لیږد تورونه لګولي. د نیول کېدو پر مهال د مسلم لیگ نواز ګوند ګڼ شمېر غړي موجود وو او هغوی د تحریک انصاف حکومت او نایب پر ضد شعارونه ورکول. شهباز شریف وروسته نږدې یوه اونۍ وروسته له هغه ونیول شو چې ورور یې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له لندنه په یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان په پوځ توند ګزارونه وکړل. او د ادبیاتو د نوبل جایزې ګټونکې سویتلانا الکسیویچ د ځان د خوندي کولو لپاره بیلاروس پرېښود او جرمني ته ولاړه. دا خبره د جرمني خبري اژانس راپور کړې. په بیلاروس کې له څو اونیو د رژیم ضد مظاهرې روانې دي او حکومت هر وار سلګونه مظاهرهچیان نیسي. مظاهرهچیان له واکه د الکساندر لوکاشینکو لرې کېدل غواړي. سویتلانا الکسیویچ چې د 2015 کال د نوبل جایزه ګټلې وه د لوکاشینکو سرسخته مخالفه ده. 22 کلنې بیلاروسۍ لیکوالې او ژورنالیست سویتلانا د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو پاړ لیکنې کړي چې په شلمه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټې 11. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټې 10. مزار شریف اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټې 14. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 14. او جلال آباد آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 18.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د یو درې ورځني سفر په مخه په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې کوي. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې څومره مرسته کولای شي؟
سوله کې د افغانانو سره کومک کول، بخصوص په طالبانو باندې دا فشار راوستل چې قربانت غاړه کړي او کې نیز دي، نو باید اکلن یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي.
دا موضوع په یو مرکه کې څیړو. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وای ناټو چمتو ده چې د افغانستان په ملي دفاعي ځواکونو کې د طالبانو په ادغام کې مرسته وکړي. په نورو موضوعاتو کې د پلچرخي محبس بندیانو اعتصاب کړی او وایي چې یوازې بې وزلي کسان هلته پاتې، نور ټول خوشي شوي دي.
مخدر و کابل کیس والا و اتواج په طالب کې واسطه درلو دغه په طالب کې وته دغه پات خپل غریب پات.
او پیو بل راپور کې باوري چې د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر د پنجاب خونی گورنر شهباز شریف د فساد په تور نیول شوی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې مهم پړاو ته رسېدلې، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د روان بهیر په اړه خبرې کوي. ښاغلی عبدالله ویلي چې هڅه کوي د دې بهیر لپاره د پاکستان ملاتړ جلب کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همداسې به له اسلام آباد نه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. طاهر خان، تاسو ته د عبدالله عبدالله د سفر جزئیات او د لیدنو کتنو او خبرو اترو څه معلومات شوی؟ جزئیات څه دي په دې اړه؟
ډیره مننه ستاسو. ډاکټر عبدالله چې کله اسلام آباد ته راغی نو لږه شیبه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره غونډه وکړه او تاسو سره چې زه خبرې کوم نو اوس د ده د پاکستان چې کوم قومي اسمبلی ده، ملي اسمبلی ده، د هغې مشر اسد قیصر سره غونډه ده او په هغې کې به د پاکستان د پارلیمان غړي هم وی او روسو بیا دغه په درناوي کې د ملمستیا هم د نن روسو مسوتن ده دا خو د نن پروګرام له زمما معلومات دا هم سره لدی چې رسمي حکومتي یا نور سندي ویلې لیکن ډاکټر عبدالله د دې د شاهو قریشی د غونډې لګ روس ته بیا دلته په اسلام آباد کې امنیت چارواکو سره غونډه کړې ده خو بیا به وویل چې د دې رسمي تایید نشته یو ده او مهمه غونډه بیا سبا دی د پاکستان وزیر اعظم سره ده او د پاکستان د فوج د رسیس جنرال باجوا سره ده او د بوینان کې سبا یو انسټیټیوټ کې په اسلام آباد کې تاریخ کې ډیپلوماټان ټول چې اسلام آباد کې دی غیته برنه ورکې شوې ده نو مهمه و سبا ده لیکن بهر اغاز بیا چې کړه د قریشی غونډه شوې ده د غیرو سبا چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت لخوا یو بیان یې خبره شوې ده لکه چې وړاندې نه پای کې خو زیات هغه تکراری خبرې دي زړې خبرې دي لیکن د شمال قریشی له کوله په دې بیان یې کې دا ویل شوې دي چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تعلقاتو کې یو نوی با هغه خلاص کی پرانستل شي نو به کته شي چې سفر کله پای ته رسی د ورځې نورې لا پاتې دي چې د شاه محمود قریشی د دې بیان معنا او مطلب څه دی او ځکه چې افغانستان کې خو خلک هم په دې تمه ناست وي څنګه چې د پاکستان د رول په اړه خبره کیږي په سړي پروسه کې لري نو به کته شي چې آیا ډاکټر عبدالله تشلاس د پاکستان نزي یا دلته هغه ځان سره سووري سواده سجمنه چې د سولې په پروسه کې د جنگ په ختمولو کې آی پاکستان چې کنه تنه کیږي نو سره ول مخه درازي
مننه طاهر خان که یو بل خبرم لتا سونه واورو چې ما مونږ اوریدلی وو چې مخکې چې په پام کې د خغلای عبد الله به د پاکستان د دینی عالمانو او د مذهبي ډلو او تنظیمونو له مشرانو سره هم ګوري دا خبره سم ده
دا بالکل سم ده دا چې کوم پروګرام د حکومت لخوا تیار شوی دی په هغه کې هم د دې څه هدا ذکر شته ځنه شان پاکستان نه وایي چې هغه د وخت نه مخکې لري هغه ښکاره کوي لیکن دینی عالمانو سره فلم بیا ما چې خبرې کړې دي ځنه خلکو سره نو ځنه مشران پر اسلام آباد سره رسیدلي دي دینی عالمان او دې کې اکثره هغه دینی عالمان دي هغه مدرسې مشدار مدرسو دي مدرسو مشران دي چې هغه په ماضی کې د دغه مشرانو یا د مدرسو القاعده چې کله فعال او په دې سیمه کې هغه وخت دغه مشرانو سره یا افغان طالبانو سره د نږدې تعلقات هغه ټول را بدلې شي او دا هم چې دا د ما چې معلومات دي هغه دا چې دا د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ادارو خپل علاقه مندي هم شته ماضی کې د افغانستان د علماو د شورا یا د افغانستان د حکومت او د پاکستان د علماو نه یو اعلان و چې دوی ځین شیان د ځان لپاره لکه فتوا چې کړل د جاري شو د هغه بیا وختل غونډه پلان شوی مشترک د دوه هیوادونو غوونه شو بیا د علماو حساسیت د پاکستان علماو په ماضی کې لري چې افغان مشرانو سره لیدل به هم اکثر نه کول لیکن دا د ما په نظر باندې یو بدلون دی او دا غونډه د پاکستان د حکومت د خواهش نه بغیر نشي کېدی ځکه دې کې هغه نمونه به مخې ته راشي تاسو به پته ولګي نو دا مهم ده ځکه چې د افغانستان کې دا یو نظر پوخت یو قوي نظر دی چې د پاکستان د دینی عالمانو د مدرسو د هغې طالبانو باندې یو اثر او نفوذ شته نو آیا دوی به د خپل اثر او نفوذ استعمال کړي او که نه دا د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر چې دی شیخ عبدالحکیم حقانی د حقانی چې ورته دی وي د خپل مدرسه کې د حقانی مدرسه کې د خپل سبق هم ویلې دي او لوی ذکرې هغه نو بارا نو پکې شي چې د دې غوندو ست پایلون دي مخترا دي
ډیر زیات مننه طاهر خان قدر منوریدونکو اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبد الله د سفر د نننیو کتنو او د راتلونکو پلانونو د خبرو او لیدنو کتنو د پلانونو په اړه راپور مو اورید خو اوس سوال دا دی چې لکه څنګه چې له اسلام آباد نه په راپور کې مو هم واوریدل چې معلومه بشي چې ښاغلی عبد الله له پاکستان نه په څه ډول بیرته افغانستان ته ستنیږي آیا د پاکستان ملاتړ به له ځان سره ولري که نه که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن له ښاغلي عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کوي خو پاکستان د افغانستان په سوله کې څمرسته کولای شي. په دې اړه مې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې مې همدا پوښتنه ترې کړې ده.
دا پر دې پر لری چې پاکستان څومره صادقانه همکاري کوي، په دې شک نشته چې پاکستان دې توانای لري چې چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې هغه د افغانستان په سوله کې یو صادقانه همکاري ده. د دې تعداد پاکستان لري، د دې توانای لري، مګر دا پر دې پر لري چې پاکستان کې سیاسي او نظامي چارواکي د ډاکټر عبدالله سره څه ډول وادي کوي او د وادو نه مهمه پر هغه باندې تر کومه حده پورې عمل کوي.
تاسو اټکل څه دی چې هغه څنګه چې تاسو وایئ چې په دې پورې اړه لري چې پاکستانی چارواکي باید په دې برخه کې څه همکاري وکړي، فکر کوئ چې هغه همکاري چې لازمه ده وبې کی؟
په دې شک نشته چې پاکستان به وغوند همکاري چې دولت افغانستان یا ډاکټر صاحب عبدالله لري وغوند به ونه کی، او پاکستان خپل یو فکر لري چې دا هغه فکر څخه د وسلو په حالت کې زفید کوم خپل داخلي کې پاکستان سره مشکلات پیدا کیږي. نو دا یو مغلقه مسله ده چې پاکستان به کومک وکړي، چون چې دا تاریخ ته وګورو د 2015 کال سولار شو رئیس جمهور غنی پاکستان سره ډیر اسانه اړیکې وساتلې، هغه نگرانی چې پاکستان درلوده هغه ورته تر حد پر ډیر حده لري کړلې، مګر بیا هم په اخر ورځ کې پاکستانیانو کومک ونه کړي. د پاکستان د جوړیدل نورسته د دې پاکستان کی پالیسی د یو نیابتي جګړې یا د نیابتي ګروپونو حمایت دی، او دا په دې کې پاکستان ډېر ماهر دی.
او فکر کوي چې همدغه پالیسی به په همدغه کیفیت چې د پاکستان له جوړیدو وروسته تر اوسه دوام کړی دوام وکړي.
یو څوک چې دومره په یو پالیسی کې مهارت پیدا کړي، دا یو ډېر غټ څه ضرورت لري چې هغه پالیسی ور بدله کړي. تر اوسه پورې هغه غټ عمل چې ضرورت دی په دې سیمه کې نه وینم چې پېښته وي.
هغه غټ امتیاز چې تاسو یې یادونه کوي، هغه مثلا دا دی چې امریکا پاکستان ته یو ځل بیا خپل مرستې د پخوا په څیر په لویه پیمانه پیل کړي، او کدا دی چې افغانستان د ستراتیژیک عمق ژمنه وکړي پاکستان سره. یعنی څه شی دی هغه غټه مړۍ چې پاکستان یې په لټه کې ده؟
دا چې پاکستان د افغانستان سره غواړي په دې کې ډېر زیات موضوعات دي. د ډیورنډ مسله تر ټولو مهمه ده، د اوبو مسله په دومره درجه کې مهمه ده، او بل یو داسې نظام راوستل چې هغه واقعا د پاکستان پر طبیعت باندې وي، او پاکستان چې څه د هغه څه غواړي هغه ومني، او په دې سیمه کې باید پاکستان داسې د افغانستان په رابطه کې داسې رول ولري لکه یو چوکیدار چې بدون د دې څخه هیڅ هم په افغانستان کې ممکن نه وي.
او ډاکټر عبدالله نه څه تم او توقع ده چې هلته باید څه وکړي او څه وغواړي؟ په تیره سبا ورځ چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنه پلان شوې ده،
د افغان چارواکو سفرونه پاکستان ته په خوا کې، یعنی موږ ډیر واضح پیغام له ځان سره لرو، موږ ډیر واضح یو څه ځنی غواړو. او د ډاکټر صاحب عبدالله څنګه چې د برنامه او ټول مسولیت د سولې شورا ده، نو ډېر فوکس به باید پر سوله باندې وي، مګر زه فکر کوم شاید پاکستانی چارواکي بیا هم داسې یو څه غولونکي وادي ورته وکړي چې هغه بیا په عمل کې نه دغه سوي. نو زه او تاسو چې ډاکټر صاحب عبدالله سره وړي هغه ډېر واضح دي چې په سوله کې د افغانانو سره کومک کول، بل خصوص پر طالبانو باندې دا فشار راوستل چې دی یو اوربند غاړه کړی، او کینیز دی نو باید اکلن یو نظامی فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي، کم چې د پدواړو برخو کې بیا فکر کوم چې پاکستان به دا کارونه کوي، چې پاکستان خپل ګټي د جنگ په دوام کې په افغانستان کې ویني. متاسفانه
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې د ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې طالبانو نه دینی عالمان برم تکړي او دوه نورې وژلې دي، او همداراز د مخابراتي شبکو یو انتن په بمونو الوزولای دی. چارواکي او په مشرانو جرګه کې د روزګان استازي وای وسلوالو طالبانو د المان ځکه هم برم تکړی او وجلی دي چې دوی اوسنۍ جګړه ناروا بللې و. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان د والی مرستیال سید سادات نصری نن ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د سلام مخابراتي شبکې د غنتن نن سهار د گیزاب ولسوالی په شیران نومي سیمه کې په بمونالو زولې دي.
شروع منطقه کې آیا د سلام پای ولا تخریب کړی دي؟
نصری دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د گیزاب ولسوالی دوه هغه سرتیری چې ونی وړاندې د جګړې له امله دای کندی ته تللي وو او بیا له دای کندی څخه پلازمینې کابل ته او له پلازمینې کابل څخه کندهار ته تللي وو. تېره ورځ ناوخته وسلوالو طالبانو په کندهار کې د چریکي برید پر مهال وژلي دي. د کندهار امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا بیا په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي محمد انی پانیپی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په گیزاب ولسوالۍ کې نهه دیني علما هم برمته کړي دي. نوموړي وایي وسلوالو طالبانو یا دیني علما نن سهار د ترینکوټ او گیزاب ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې برمته کړي دي. حنیفي وایي وسلوالو طالبانو یا دیني علما ځکه برمته کړي دي چې یاد علماو د وسلوالو طالبانو اوسنۍ جګړه ناروا او ناحقه بللې وه او دغه راز د وسلوالو طالبانو او افغان دولت ترمنځ به زیات وخت منځګړیتوب هم کوي.
دا جهاد نه دی، دا جنگ نه راوازي. نو زه ملایان ګناځه ز شغه کته ویل دی بشړګه نو وزیره وسلی دی چې دې مکمل به څنګه په شله پرباش ټول افغانان موږ درځه وي چې نو خپل بچان مو وجني سول کیږي ان شاء الله خپل کوي وتوي کیږي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته سن دی ویلي. دا په داسيال کې د چلتیرو لسرو رئیس وسلوالو طالبانو د اورزګان د گیزاب ولسوالی پر مرکز بریدونه پیل کړي او یاد ولسوالی کلاکه ما سره کړي ده او د غراز په یاد موده کې لسګون افغان سرتیرو ته هم مرګ جوړ لاړولې ده. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
ناتو وای سوله به هغه محل دوام وکړي چې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو لاستراوړنې خوندي پاتې شي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي ستيفانو پونتیکورو ازادي رادیو ته ویل افغانان نور نه غواړي چې بیرته مازی ته ستانه شي او دا یې په څرګندو ټکو ویلي دي. نوموړي په افغانستان کې د جګړو پر کمیدو هم ټینګار کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابله اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب،
بله مننه تکل صاحب. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي ویلي ناتو او ملاتړي د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي خو ټینګار کړی چې تاوتریخوالی باید راکم شي. ستيفانو پونټیکورو د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې باید په دغه هیواد کې د تیرو 19 کلونو راوړنې خوندي پاتې شي، ځکه افغانانو په شدت سره هڅه کړې چې دا هر څه ترلاسه شي.
And do not want to go back.
دوی افغان په شدت سره هڅه کړې چې دا هرڅه تر لاسه شي. دوی نور نه غواړي چې تیر تستان شي. دوی دا هرڅه په څرګندول ویلي. دوی په اختصار لپاره اړینه ده چې ټول افغانانو بشري حقوقونه هم د خزو او اقلیتونو خوندي شي. په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ له دوه اونیو زیات وخت راهیسې د بین الافغاني خبرو پر کړندلاره خبرې روانې دي. په دغه هیواد کې جګړو زور اخیستی. افغان حکومت په وار وار د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر طالبانو اچولې خو په سوزلي د اوربند غوښتنه کړې ده. دغه د طالبانو ویان بیا زبیح الله مجاهد د ناټو د ملکي استازي د خبرو په غبرګون ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمښت د جګړې د دواړو خواوو پورې اړه لري او په خبرې دواړه لوري باید په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي بیا امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په اړه هم ویلي دي. ښاغلی پونتیکور ویلي که چیرې په دې برخه کې د افغان حکومت چارواکي د همکارۍ غوښتنه وکړي دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړي دا خبره وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني تر سولې وروسته په ټولنه او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر د طالبانو د ادغام خبره وکړه. بلې تکل سي
ډېر زیاته مننه اجمل تورمانو چې له کابل نه راپور راکو. یو شمېر کسان ادعا کوي چې د کابل د پلچرخي زندان بندیان دي او وایي چې په دې زندان کې د دوی یو شمېر ملګرو د نه خوړلو اعتصاب کړی. دوی په ټلیفون ازادي راډیو ته ویلي له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي خو تر ټولو د دوی مهمه غوښتنه دا ده چې دوی وایي زیات شمیر کسان چې یو چې ځینې طالبان هم پکې وو په بیلابیلو پلمو خوشی شوي دي خو دوی وایي بې وزلي کسان تر اوسه پورې هم په زندان کې پاتې دي.
یو شمیر کسان چې ادا کوي په دغه زندان کې بندیان دی وای لتیرو اتو میاشت رئیس دوی ته د پیوازان ورتک بند شوه او نشي کولای خپل د کورنۍ غړي او دوستان وګوري. ل دوی دوه تنه چې زانونه شمس الرحمن او محمد نعیم معرفي کوي ازادي رادیو سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل
ډوډۍ خرابه ده بیا اندازه کم ده یعنی نیمه زیاته محل کیږي او دلته غلا هر شی شروع ده مونگا دادی بی عدالتی پا خاطر مونگا اتصاب ما شروع کرده نیم کسان چی واسطه داره و اغا پکشوه تا نیم چی پیسه داره و اغا پکشوه تا نیم چی مخدر و کبل قیسوالا و اتوه چی پا طالب که واسطه درلو دا اغا پا طالب که و تا داغه پات خوار غریب تاسو هغه باندې خدای باندې موږ حساب کړو.
زندانیان وای هغه بندیان چې واسطه لري پیوازان د لیدو لپاره راتلی شي خو هغه څوک چې واسطه و نه لري د خپل کورنۍ غړي او دوستان یې نشي لیدلی. دوی د غرض د افغانستان د جمهور رئیس هغه فرمان ته اشاره وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو په خاطر یې د لږ زره زندانیانو د خوشی کېدو باړه ورکړي او د دوی په خبره چې پر بنسټ یې باید خوشی شوی وای. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی و میاشتې مخکې په یو فرمان کې لوی څرنوالی او د زندانیانو د تنظیم د چارو ریاست ته د لس زره زندانیانو د خوشی کېدو امر ورکړ. د افغانستان لوی څرنوالی هغه مهال وویل چې په دغه فرمان کې ترهګر د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرم زندانیان نه دي شامل. زندانیان ګواښ کوي کې غوښتنې ونه منل شي د خپل ژوند په بیا به احتساب ته دوام ورکړي. خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ویان فرهاد بیانی بیا پولی چرخی زندان کې د زندانیانو د روان احتساب په اړه ازادي راډیو ته وویل
او د زندانیانو کې احتساب کردن خواست شمار زیاد از
د ډیرو دغه احتساب کوونکو زندانیانو غوښتنه دا ده چې له قید او شرط پرته باید خوشی شي چې د فرمان له روحیې سره په ټکر کې ده. د زندانونو د چارو اداره د فرمانونو د موادو پر بنسټ عمل کوي او د فرمانونو د موادو خلاف د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نلری.
نوموړی وای څوک چې په فرمان کې شاملېږي دوسیه تر جدي څېړنو لاندې دي. د افغانستان د زندانونو د تنظیم چارو اداره د زندانیانو د نورو ستونزو د څېړلو خبره هم کوي وای چې په نږدې راتلونکي کې به په ټول هیواد کې د پایوازانو د تک پروسه هم بیرته عادي شي. د دې ادارې مسؤلین وای د غام د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف اخیستل شوی وو خو د احتساب کوونکو د شمیر پاړه څه نه وای. د دغه ادارې د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه شاوخوا شپږ زره زندانیان چې ماشومان ښځې او ډیر عمر لرونکي کسانو خوشی شوي دي. د افغانستان د زندانونو د تنظیم چارو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه هیواد په زندانونو کې شاوخوا 25 زره زندانیان د مختلفو جرمونو له امله بندیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر د پنجاب پخوانی گورنر شهباز شریف د فساد پر تور نیول شوی دی. پر نوموړي د غیر قانوني پیسو د سپینولو تور دی. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی چې هغه هم د فساد په تور له محاکمې وروسته په حبس محکوم شوی خو اوس په لندن کې دی. را دی په دې اړه د نور تفصیل لپاره په مشال راډیو کې زما همکار احمد شاه اعظمي په استودیو کې راسره دی. اعظمي صاحب د نوموړي د تورونو په اړه محکمې نور جزئیات ورکړي چې دقیقا تورونه کوم دي؟
مننه تکل صاحب. د پاکستان د پنجاب ایالت پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف او اوس مهال د پاکستان د ملي اسمبلی د اپوزیشن مشر شهباز شریف نن سهار په لاهور کې یوې محکمې د ضمانت رد کړ. که څه هم دی پخوا هم پر د باندې تورونه و. د مهم دوه تورونه دی، یو دا دی چې دی تر آمدن زیاتې پانګې لري، زیاتې پیسې لري، د چې څه ګټلې دي تر هغه څو چنده زیاتې پیسې لري. یو دغه تور پر د باندې پوری سوی و. او پر د باندې دوهم تور دا دی چې د پیسې په غیر قانوني توګه لیږدولې دي یا دته له بهر هیوادونو څخه راغلي دي، یعنی تورې پیسې سپینې کړې دي. دغه دوه تورونو کې دی پخوا هم محکوم داسې نه وګرځول سوی، خو پر د باندې تورونه و. البته دی په ضمانت باندې خوشی کړ سوی و. خو نن په لاهور کې یوه محکمې د ده ضمانت هغه عریضه چې وه هغه رد کړله او دی بیا د پولیس لخوا ونیول سو او پر ده باندې لا تر اوسه پورې جرم نه دی راوتلی چې دی به څو کلونه په بند کې تیروي. خو اوس به بیا محکمه نور پرېکړه کوي چې له ده سره به څه چلند کوي.
او تر اوسه پورې د خپل تورونه منلی د فساد
د نن په لاهور کې محکمې ته د خپل وکیلانو سره یو ځای حاضر شوی وو او دا او د وکیلانو له دغه ټولو تورن څخه انکار وکړ او دا ویل چې شل کال کیږي دغه تورن پر دې باندې پوری کړل شوی دی او د شل کال مودې تیرولو ورسته هم د دوی د ضمانت عریضه نه د منل شوی دوی په وار وار دغه سپیناوي هم د دوی په ویناوي ورته کړی وو خو له دوی سره د دوی سره انتقامي کاروایی کیږي یعنی د پاکستان مرکزی حکومت له دوی څخه یو ډول انتقام اخلي
ډیره زیاته مننه احمد شاه اعظمي قدرمن اوریدونکو شپږ